نه په دې خبرې کېږي چې په کابل ښار کې له جرمونو او فساد سره د مبارزې هلې ځلې تر کومه حده مخې ته تللې او څومره بریالۍ دي. په دې خپرونه کې تاسو هم ګډون کولی شئ او تاسو ورته دا ویلی شئ چې تاسو په خپله د ښارونو د امنیت لپاره څه وړاندیز لرئ. دا خپرونه د افغانستان په وخت باندې له دوو نه تر درې بجو د ماسپخین مهیره وي. اوس هم دولسمې بجې شوې. اسدالله لودین په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروړي.
د افغانستان پوځي چارواکي وایي چې په هلمند کې د طالبانو د نظامی کمیسون مرستیال وژلی دی. دوی وایي چې ملا امان الله له اتو نورو طالبانو سره د ناوې ولسوالۍ په خسر آباد سیمه کې پرون هوایی برید کې ووژل شو. بلورته په کندوز کې د پوځي چارواکو په وینا څلور طالبان هغه ماین وژلي چې دوی خپله جوړ کړی وو. لسګونه زره کسانو پرون په افغانستان، پاکستان، بنګلادیش او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې د فرانسې په ضد مظاهرې وکړې. دوی د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتور د خپرولو له حقه د فرانسې د دفاع په غبرګون کې راوتلي وو. په ترکیه او یونان کې له زورور زلزلې وروسته د ژغورنې ټیمونه په عملیاتو بوخت دي. دغې زلزلې د ترکیې په اجه سواحلو او د یونان په ساموس ټاپو کې لږ تر لږه 26 کسان ووژل او له 300 ډېر نورې ټپیان کړل. د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا وایرس نږدې 190 پیښې ثبت شوې. له دې سره د جمعې تر ورځې په امریکا کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر تر 9 میلیونو واوښت. او په ګرجستان کې نن پارلماني انتخابات دي. خلک په پریکړه وکړي چې حاکم ګوند د دریم ځل لپاره بیا هم خپل حکومت جوړ کړي او کنه.
دوستانو خبرونه ملازادی رادیونه واوریدل. هغه ریپورتونه، مطالب او خبرونه چې مو په دې خبرونه کې واوریدل تاسو کولی شئ چې هر وخت او هر کله زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې پیدا کړئ. زموږ په ویب پاڼه کې تاسو ریپورتونه، خبرونه له متنونو، عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. اوس هم د خبری مطالبو برخه د دې ساعت لپاره پای ته رسو. ونیس پروګرام ته راځو. د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي. دا د نشه یي موادو سره د مبارزې په مسایلو باندې راڅرخي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې به دی اړه راپور لرو چې د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا تک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په غور ولایت کې څه د پاسه یو ټن نشه یي مواد وسوځول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر یو کال کې د غور ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 0 کیلوګرامه تریاک، 25 کیلوګرامه چرس، څه د پاسه 300 لیټره شراب، نږدې 2 کیلوګرامه هیروین او څه د پاسه 1 کیلوګرام ښیښه وسوځولې ده. د غور امنیه قومندان وحید الله نظامی ازادي راډیو ته وویل د دې موادو د قاچاق په تور نه څلوېښت کسان تر نیولو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په ننګرهار ولایت کې زرګونه نشه یي ګولۍ نیول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تورخم کې د ټابلیټ کا 3118 ګولۍ ونیولې. دا ګولۍ په یو موټر کې کابل ته قاچاق کېدلې. په یو بل پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې 6.5 کیلوګرامه چرس ونیول چې له هیواد څخه بهر ته قاچاق کېدل. د دې دوو پیښو د قاچاقو په تور څلور کسان هم نیول شوي دي. د افغانستان په دوو ولایتونو کې د 1.5 کیلوګرامه نشه یي موادو په تور 3 کسان ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې پولیسو د نیمروز ولایت په مرکز کې یو تن ونیو چې غوښتل 1.5 کیلوګرامه چرس په یو موټر کې د زرنج ښار ته قاچاق کړي. د کورنیو چارو وزارت بیان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې په دوهمه پیښه کې پولیسو 2 کسان هغه مهال په کندهار ولایت کې ونیول چې غوښتل 1.5 کیلوګرامه ښیښه او 3 کیلوګرامه هیروین په یو باس موټر کې له نیمروز څخه کابل ته قاچاق کړي. او دونه وروستي پی خداده چې په پروان ولایت کې د نږدې 10 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاقو مخونی ولشو. د پروان ولایت په خبرپاڼه کې راغلی چې پولیسو 19 کیلوګرامه چارس هغه محل ونیول چې د ولایت له مرکز څخه جبل سراج ولسوالۍ ته قاچاق کول. د دې موادو د قاچاقو په تور یو تن نیول شوی او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مسکا هو تکو چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به د هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي.
هیچ نقطه میدان هوایی بین ملی حمید کرزی باقی نماند که ما او را تحت پوشش تمرین امنیتی خود قرار نداده باشیم.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د کابل ساقیخانې د معتادینو او مجرمینو په مرکزونه اوښتې دي.
ما په خپله موټر باندې 12 بجې د هوټل نه راغلم. د واده نه ډزونه را باندې وکړل. بعد ماښام نه دوی غلام کوي. بعد 8 بجو نه دوکانونه وایي.
د کار او ټولنیزو چارو لمعین عبدالکریم هاشمی سره مرکه لرو.
د درې نیم میلیونو کسانو دا قوي بودیجه ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجه او توانایی دومره نه دی چې په دې کچه مونږ کسان پروسس کړو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراونی ولای دی؟
کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړی دي؟
اوس پرونه په افغانستان کې د هوایي ډګرونو له لارې د نشي موادو په قاچاق پیل کوو. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواده د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. د دې هوایي ډګر چارواکي وایي چې د دې امنیتي سیستم تر فعال کېدو وروسته به د تلاشي د ځای په ګډون د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کمرو په وسیله څارل کېږي، او دا سیستم به د نشي موادو د قاچاق په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې یوازې د روان میلادي کال په تیرو 10 میاشتو کې د امیر کرزی نړیوال هوایي ډګر اړوند د نشي موادو سلویش قضیې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ته نقل کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا د دوسیو چیړنې ښیي چې سخت کال یوازې په میزان میاشت کې 14 تنه په داسې حال کې نیول شوي چې د حمید کرزی هوایي ډګر له لارې نشي مواد له افغانستان څخه د باندې کاچاق کول. افغان دولت اوس د حمید کرزی په هوایي ډګر کې داسې نوی امنیتي سیستم فعال کړی چې د دې هوایي ډګر د چارواکو په خبره له افغانستان څخه بهر به د نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د حمید کرزی د هوایي ډګر رئیس سید عمر صبور ازادي رادیو ته وویل اوس د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کیمرو په وسیله څارل کیږي.
هیچ نقطه میدان هوایی بین ملی حمید کرزی
د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر هیڅ سیمه هم د امنیتی کمرو له څار څخه پټانه ده. د امنیتی څارنه به د نشئی موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ډیره مثبت اغیزه ولري. اوس د تلاشی د ځایونو په ګډون ټولې سیمې د امنیتی کمرو له خوا څارل کیږي.
نشئی مواد نه یوازې دا چې له افغانستان څخه د باندې کاچاق کیږي، بلکې له د باندې څخه هم افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی. په دې ورستیو کې د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر پولیسو یو فرانسوی له 20 کیلوګرام او یو بلجیمای له 12 کیلوګرام نشئی ګولوی سره نیولای چې دا ګولوی له اروپا څخه افغانستان ته کاچاق کوي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي تر کرنټین وروسته کڅه هم سفرونه کم سوي، خو د نشئی موادو کاچاق کوونکو خپل ټول پام هوایي ډګرونو ته اړولای دی.
دروان میلادی کال لپیل څخه بیا تر اوسه پورې د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر څخه په مجموعي ډول 9 قضیې عدلي او قضایي مرکز ته استول شوې دي. لدی قضیو سره 9 کیلوګرامه هیروئین، 4 کیلوګرامه تاریاک او 4 کیلوګرامه خیخه تړلې ده. قاچاق کوونکو غوښتل چې دا مواد د هوایی ډګر له لارې دوبۍ، دهلی، ترکی او فرانسې ته قاچاق کړي. په دې پیښو کې څو قاچاق کوونکي نیول شوي او قضیې په عدلي او قضایي مرکز کې څیړل کیږي.
قاچاق کوونکي نشئی مواد د هوایی ډګرونو له لارې لیري هیوادونو ته په خپلو جامو کې او نږدې هیوادونو ته په خپلو خېټو کې وړي. د یادونې وړ ده چې په دې قاچاقو کې تر ډیره حده له ځوانانو او ښځو څخه کار اخیستل کیږي.
محمد ایاز تر نکو چې د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د نوي امنیتي سیستم په اړه راپور اوروه.
راځه اکرمه، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه میله وکو.
راجا راجا په خو وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس د نشي موادو له قاچاقو څخه د نشي موادو د استعمال موضوع ته راځو. ساقيخانې د نشي موادو له قاچاقونکو ډلو مالي سرچینې بلل کیږي. د هغو سیمو اوسیدونکي چې هلته ساقيخانې جوړې سوي وایي چې ساقيخانې د نشي موادو د خرڅولو تر څنګ د مجرمینو لپاره هم خوندي ځایونه دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې ساقيخانې ځوانان د نشي موادو استعمال ته هڅوي او د نوو نشي موادو رواجولو ته یې زمینه برابره کړې ده. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې نوریا جبار خیر وړاندې کوي.
دا د کابل ښار مرنجان غونډۍ ده چې ډېر معتادین پکې راټول شوي دي. دوی په دې غونډۍ کې خیمې درولې او د موقت وخت لپاره پکې اوسېږي. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمې د نشئی موادو له دود څخه ډکد. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمه د نشئی موادو له دود څخه ډکده. دلته ځینې کسان نشه پراته او ځینې نور بیا ناستې نشه کوي. دا معتادین وایي دوی ځکه دلته اوسیږي چې ساقيخانې ورنږدې دي او دوی ته نشئی مواد اسانه ورسیږي. دوی زیاتوي چې په ساقيخانو کې ځینو معتادینو ته د اوسېدو تر څنګ د ژوند ځینې نورې اسانتیاوې هم برابرېږي.
زه په ډېرې سختۍ باندې کار کوم، دلته راځم او نشه کوم. دلته مې خیمه درولې ده، په دې خیمه کې ویده کیږم. د مرنجان غونډۍ له لمنو څخه هر شی راوړو او په دې خیمه کې مصرفو. معتادین کولای شي چې ساقيخانو ته ولاړ شي، خو تاسې په دې جامو کې نسئ ورننوتلی. د ساقيخانو دروازې تړلې وي، څوک بیخي دروازه نه در خلاصوي. له دباندې څخه ساقيخانې قلف ښکاري، خو نشیان یې په سیستم باندې پوهیږي او په شپر دروازه ورته خلاصیږي. له معتادینو پرته یې بل چاته نه خلاصوي.
دا یوازې معتادین نه دي، بلکې د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي هم د مرنجان غونډۍ پر شاوخوا د معتادینو د راټولېدو لامل همدا ساقيخانې بولي. دوی وایي چې د نشئی موادو قاچاق کوونکو د استوګنې په سیمو کې کورونه کرایه کړي او ساقيخانې یې پکې جوړې کړې دي. د تواب او سپینغر په نومونو د شهرک طلایي دوه اوسیدونکي وایي چې ساقيخانې د معتادینو تر څنګ د مجرمینو لپاره هم ښه خوندي ځایونه دي.
کومه سړی چې په هر جرم جرایم کې سو په دغو بانډو کې ځان دیوا چولو او ته د هغه د تسخص بس په دې کې تشپه تیریږي چې هر جرم کې که سړی مړ کې کاغور کې خطا نشي ورتلی.
ما په خپل موټر باندې ولس بجې د موټل نه راغلم، د واده نه ډزونه را باندې وکړل. به مې کوڅې ته تنه ټول شارک د خلکو ته معلومه ده. بعد ماخام نه دوی غلام کوي، بعد اتو بجو نه دوکانونه وایي.
د عامه روغتیا وزارت د نشئی موادو غوښتنې کمولو ریاست څېړنې ښیي چې ساقيخانې معتادینو ته نوې نشئی مواد ورکوي، لکه خیخه، کراک او نشئی ګولۍ. معتادین د دې لپاره چې ښه نشه شي دا نوې نشئی مواد رانیسي او بیا ورباندې اخته کیږي. د نشئی موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ساقيخانې په ټولنه کې د اعتیاد د خپرېدو عمده لامل بولي.
دا مواد مخدر چې خرڅې دوی هیڅ قانوني فعالیت یا اجازه نامه نه لري او خلک ځوانان تشویق کیږي چې ورسه دلته یو استاد تیریږي. ځوانان دی یو ګردامایی لري، هغه ساقيخانې چې مثلا سګرټ د تمباکو او قلیو نه داشیان او چرس ورسره خرڅې دلته ځي. وروسته قدم په قدم په هغه بل ساقيخانې ته ځي او په مواد مخدر متعدی
طبي ډاکټران وایي چې د استوګنې په ځایونو کې د ساقيخانو موجودیت ځوانان په نشو اخته کوي او په ټولنه کې دا ناوړه عادت خپرېږي.
درنو اوریدونکو، نوریا جبار خیل و چې د ساقيخانو په اړه راپور اوراوه.
لئن نشه ای مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه مونږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه ندی راغلی؟
د نشه ای توکو د استراتیژۍ او تطبیق دولت پاتې راغلی ده.
هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د مېشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، ته خامخا قاچاقبر دی، ته ګټه کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیره یا په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شئ. اوس د موتاجینو د کار موضوع ته راځو. د کار د پالیسۍ پر اساس موتاجین هم د هیواد د نور خلکو په شان د کار حق لري، خو دوی په بېلابېلو دلایلو د کار له حق څخه محروم سوي دي. دا چې د کار په قانون کې د موتاجینو د توان سره سم د کار یادونه ولې نه ده سوې او موتاجینو ته ولې کار نه ورکول کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د کار او ټولنیزو چارو وزارت له معین عبدالکریم هاشمي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د کار په قانون کې د موتاجینو په اړه څه ویل سوي دي.
په قانون کې موږ او تاسو اسې پذیره یا متضرر شوي اقشار او طبقات ټول یو ځای په نظر کې نیول کیږي. په طور د مثال معتادین یو صنف دی، کونډې، یتیمان، بیرته چې وطن ته راستانه شوي دي، وطن کې دننه چې بېجای شوي دي، دا کورنۍ، هغه کسان چې ډېر بد فقر وضعیت کې پاتې دي، هغه کسان چې قطن کور نه لري، په قانون کې دا ټول جمن په نظر کې نیول شوي دي. څرنګه قانون اساسي کې د ټولو اتباعو حقوق په نظر کې نیول شوي دي، په قانوني کار کې هم د افغانستان ټولو اقشارو ته په یوه سترګه کتل کیږي. د هغې کار، د هغې تقاعد، د هغې ژوند، د هغې هوساینه، دا ټول په یوه سترګه لیدل کیږي.
د کار په قانون کې مثلا آیا دغه شی یو مشخص فصل هم کې ست شي د معتادینو لپاره؟ سره دې چې افغانستان څه د پاسه 3 میلیونه کسان معتاد دي،
ټول آسیب پذیر اقشار په نظر کې نیسي قانون، بیا قانون په اجزا کې په شرح کې بیا دا مطالب راځي. یعنی قانون کار ځان ته د شرح ضرورت لري چې پاره کې بیا هر کټګوري په نظر کې نیول کیږي. شاید تقریبا ډیر شو په اندازه او آسیب پذیر اقشار تقسیم کیږي چې پاره کې معتادین هم شامل دي.
موږ چې د ډیری معتادینو سره مرکې کړې دي، دوی وایي چې د اعتیاد علت یې بیکاري وه. تاسو د کارمندلو په برخه کې د دوی لپاره څه کړي دي تر اوسه؟
هغه کسان چې تداوی لاندیزي او د هغې بیرته صحت یابه کیږي، هغه کسانو سره زمونږ تړاو دی. د روغتیا وزارت له لارې نه مونږ ته معرفي کیږي چې دا سړی اوس د اعتیاد له نظر نه منفي وضعیت لري او دا صحت یابه شوی دی. دغه کسان زمونږ امید مرکز ته او یوه بله د زنانو لپاره هم مونږ یو کوچنی بل ډیپارټمنټ لرو چې هغه زنانو چې د اعتیاد دوره یې تیره کړې وي هلته پروسس کیږي. دوی ته مونږ فنی او حرفوي زده کړې ورکوو. دوی ته هغه اجتماعي، کورنۍ، عام سیاسي مسؤلیتونه چې په ټولنه کې لري دا ورته په ګوته کیږي. د یو مثبت فرد په حیث بیرته ټولنې ته ورداخل شي. زمونږ قانوني مسؤلیت هم یوازې دوی ته فني او حرفوي زده کړې دي. دوی ته د کار تجهیزات او وسایل برابر کیږي او دوی د کار دنیا ته ځان اچي.
موږ د امید کمپ ولیدی. په امید په کمپ کې تقریبا د اوس لپاره د 150 په شاوخوا کې کسان وو. څه فکر کوئ چې د ټول افغانستان په کچه د دغه شی دوو مرکزونو موجودیت چې دوی ته حرفوي زده کړې ورکړي دا کم نه ده؟
دا ډیر کم دی. د دې لپاره باید په ټولو ولایتو کې موږ مرکزونه ولرو چې تعلیمي کارونه ورته وشي. د معتادینو د استخدام، د صحت یابي کېدو، د مهارتونو د زده کړو او د بیرته سالمو افرادو او عناصرو په شکل ټولنې ته ور داخلېدل، دې لپاره ډېر قوي ستراتیژي او کاري اصول ته ضرورت دی. ولې دا اوس هغه وضعیت ده چې 15-16 کسان موږ معتاد لرو. د 3.5 میلیونو کسانو دا قوي بودیجه ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجه او توانایی دومره نه دی چې په دې کچه مونږ کسان پروسس کړو.
اوس پوښتنه هم دا ده، تاسو د دې برخې د یو مسؤل په صفت چې تاسو به خلکو ته د کار زمینه برابروي، یا به پالیسي جوړوي د کار په اړه، یا به د کار لپاره داسې یو منظم تشکیل رامنځته کوي، ولې تر اوسه پورې همدغه دوه مرکزونه پاتې دي؟ ولې ډېر سوي نه دي؟ آیا د حکومت نورې برخې تاسو سره همکاري نه کوي؟ بودیجه کمه ده؟ تاسو تر اوسه پورې حکومت په دې قانع نه کړی سوای چې بالاخره په ټول افغانستان کې دغه شی یو دانه مرکز جوړ کړي؟
په هر کال کې 300,000 کسان، ځوان عناصر، د کار بازار ته داخلي کی. په هر وطن کې د کار موضوع ستونزمنده مسله ده. نو په افغانستان کې هم موږ دغه اجتماعي ستونزو سره مخی جو جوړو کسانو ډیرو ماسترانو ډاکترانو ډیرو تحصیل کرده او ته اوس کار نه پیدا کیږي. دولتی کار محدود دی، موږ 1400 کسان دولتی کچه د اصلاحات اداري د خونه پروسس کیږي د استخدام کیږي. حال دا چې موږ 1.5 میلیون کسان د کار بازار کې تیار آماده ځوان کادر لرو چې تقریبا 60% د ټولنې تشکیلی. نو په دې ارتباط د معتادینو مسله ماته ډیر مهم بریښي او د دې د حل لپاره باید په ګډه ارګانونو سره خپله ستراتیژي او پالیسي تصویب کړي.
څه فکر کوئ چې تر دغه اوسه پورې ولې نه دی جوړ سوی؟ دغه نیمګړتیاوې او مشکلات په کوم ځای کې
تر اوسه پورې چې نه دی شوی؟ خو تر اوسه پورې یو وزارت وجود درلود په نامه د مواد مخدرو ټول شیان همدغې په انحصار کې. موږ ته دومره ویل شوي دي چې تاسو دغه معتادین چې تاسو ته راځي یا وزارت صحت عامه معرفي کوي دغه کسانو ته زده کړه وکړي. موږ نشو کولی چې مثلا 10,000 کسان دلته راوړو معتادین دا پروسس کړو. د یو معتاد ساتل لکه د نورو 10-20 کسانو ساتل په اندازه دی، ولې هغه سره خو بدرویه نشي کېدی. ډېرې علاقه نه لري دا کار سره چې زده یې کړي. دا خو لویه پانګونه او سرمایه ګذاري ته ضرورت لري چې دغسې اکسپرت کسان وروزل شي. ولې زمونږ کار زمونږ په اندازه صحیح دی، ولې د ټولنې په اندازه کافي نه دی؟
ډیری دولتي ادارې چې یو څوک هلته مقرریږي نو بیا هغوی ته استعلام ورکوي او په استعلام کې که چیرته په هغه فرمه صحیح فرمه کې د اعتیاد ټیسټ یا د اعتیاد معاینات چې دی هغه مثبت ثابت شي، بیا دولتي اداره یا ځینې غیر دولتي ادارې هغه کس ځان سره نه مقرروي. سره له دې چې هغه سړی کېدای شي ښه مهارت هم ولري، ډېر تکړه هم وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ ستاسو پالیسي په دې اړه څه ده؟
یو سړی چې هغه معتاد وي او مریض وي او مرض یا اعتیاد پوزیتیو وي، دا استخدام د قانون نظر هم نشي کېدی، ولی دا سړی ته استخدامه د ورځ سهار نه تر ماښامه پورې په دفتر کې به جنجال د دې په ځای چې دا سړی استخدام شي. ښه خبره دا ده چې دا سړی اول تداوي شي، ولی هغه کسان چې تداوي کېږي او اعتیاد یې منفي خیږي نور معتاد نه دی، د هغه په استخدام کې ادارات کارشکنی کوي، د هغې په مقابل کې ښه رویه نه کوي، هغه توهینیي. دا حرکت د کار د قانون نظر یو نوی جرم ده.
حقوق پوهان دا یو ډول د دوی د حقونو تر پښو لاندې کېدل بولی شي. یو چاپ چې کور پسی وي، مهارت لري، کار کولی شي، خو معتاد. څه فکر کوئ چې په دې شکل باندې دوی دغه حقوق تر پښو نه لاندې کېږي؟
شرکتونو ته، ادارات ته دا مسله ډیره مهم مسله ده چې یو معتاد سړی چې یو غیر نورمال سړی دی دا ادارې ته راوړه، د اداره بحران سره مخ کوي. هغه د احتیاط هغه مصرف وخت چې راشي هغه ځان نشي کنترولولی، هغه باید لاړ شي کار پرېږدي. دی مجبور دی چې لاړ شي ځان اشباه کړي د هغه نه. ټوله اداره په جنجالو اخته کوي، اوتپوت یا اوتکم د کار راټیټوي، وضعیت خرابوي، احتیاط ترویجوي، هغه کار په وخت کې نه ترسره کیږي. ښه خبره دا ده چې معتاد سړی اول تداوي شي، منفي وخیږي، نو د هغه په استخدام کې ټول ادارات بیا ملزم دي.
ځینې کسان داسې دي چې منفي ختلی وي خو په ټولنه کې نوم بد سوی وي، ولا پلانکی سړی معتاد بیا هم هغه خلک ورته په بده سترګه ګوري. دوی جوړ سوي دي، اوس ښه دي، کار کولی شي، خو بیا یې هم ځینې خلک په پخوانۍ سترګه ګوري، کار نه ورکوي. په دې اړه ستاسو نظر څه؟
دا څه شی چې قانون اساسي وي دا اتباع دی. مساوي حق لري هغه سړی سره چې جوړ دی. قانوني کار هم دغه شی وایي، دا موږ ته سالم سړی دی، د ته باید کار پیدا شي، دی باید کار وکړي، دی باید معاش واخلي، او نور هم د ده سلامت باید تکمیل شي. د ده کورنۍ د ده کار ته ضرورت لري. څرنګه موږ کولی شو خپل یو شهروند د رفاه او مسؤلیت ته محروم کړو؟ د قانوني کار اصول دی، هر اداره که شرکت وي که حکومتي اداره وي چې یو جوړ شوي صحت یاب شوي معتاد سره کوي، دا تقریبا یو نوه جدي قانون په خلاف یو نوه تمرد دی، او دې ته باید مجازات ورکړل شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورسته برخه ترا ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کلی میراو جمعه ګل د کلی خان ته ورځي، خو خبر نه وي چې کلیوالو جرګه جوړه کړې او د کلی لپاره بل میراو ټاکلی وي. دا چې کلیوالو ولې جمعکول له کاره ګوښه کړي، ولې بل مې راوټاکلی او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
استاد څه شی دی رابر کړی دی؟
کیمیاوي سره د قمندان صاحب بل شی نشته.
ها کیمیاوي سره څه پی کوي؟
کلیوال خلک یو قمندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ما ته مخامخ وګوره.
دا دی در ګورم.
نه داسې سم مخامخ راته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دی درته ګورم.
نو چې کیمیاوي سره ده بیا ولې دومره وارخطا یې؟
نه 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 یم وارخطا قمندان صاحب.
اجازه ده دا موټر تلاشي کړو؟
او تلاشی کئی کماندان صاحب، ما خو درته وویل چې سره ده بل شی نشته.
ته ودرېږه، دغه بوجۍ هم وګوره.
وی ګوره، خو په بوجیو کې سیخ مه وهئ چې سوری کېږي.
که بوجۍ سوری کېږي، که ستا قاچاق رسوا کېږي.
څه شی قاچاق؟ د څه شی قاچاق؟
د نشه یي موادو قاچاق یادوم.
نشه یي مواد چیرې دي؟
ته اوس پولیس غولوي؟ ها
کماندان صاحب، خدای دې نه کوي، ولې به مو غولوم؟
هیروین دې رابر کړی دي، بیا وایې چې کیمیاوي سره ده.
کماندان صاحب
بس بس، ډېرې خبرې مه کوه. بشیره.
بله قمندان صاحب.
راشه د دې سړي لاسونه ور وتاړه.
پر دواړو سترګو قمندان صاحب، لاسونه شاته وړوه، الله ژر کوه.
قمندان صاحب، هیروین تاسې واخلئ، خو ما خوشی کوي.
ښه، تا خوشی کوه؟
وو ما خوشی کوي، وړو وړو بچیان مې دي.
د هیروینو قاچاق کوي، د خلکو بچیان په نشو اخته کوي، بیا وایې چې ما خوشی کوي؟ بیخي دې ولاکه خوشی کو. بشیره، درکشه کشه قمندان دې بوزو.
پر دواړو سترګو قمندان صاحب.
قمندان صاحب،
درځه موټر ته در وخیجه، الله ژر کوه، ډېرې خبرې مه کوه.
جمعه گل لالا، خدای دې راواله.
خدای مې دې ښه درولي. اسلام علیکم.
وعلیکم سلام. جوړ په خیر؟ خی خیرت دی؟
ژوندې اوسي، مهرباني کور دی آباد.
تازه راځه پر دغه توشکه کینه.
خسته مده دا دې کینم.
جمعه گل لالا، خلکو خو ویل چې ته پولیسو نیولې.
او پولیسو ونیولم.
نو څه خبره وه، ولې ونیولې؟
لکه هیروین را سره ونیول.
نو بیا څنګه داسې ژر را خوشې کړې؟
پیسې مې ورکړې، بیا یې را خوشې کړم.
ښه ښه، د هیروینو خبره وه، بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب، یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه، څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلي لپاره بل میر وټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نور هم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بیرته راخوشې شوم. دا ځل هم بیرته راخوشې کېدم. تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میر نیولی دی؟
نو چې ته نه یې، موږ باید بل میر وټاکو.
خیر دی، اوس خو دا دی زه راخوشې شوم، بیرته میروي راکوي.
هو راخوشې خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړي دي؟
کله چې ته پولیسو ونیولې، نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه، نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې څه موده به صبر وکړو، جمعه ګل به راخوشي شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعه ګل ته صبر نشو کولی، که نن هم راخوشي شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویله چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي.
ښه، ستاسې نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تاته میراوي نه درکوو.
نو زما د نشه یي موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ تا هیروین له ښار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچیان دې په اخته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
پخوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. موږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو. ستا څه خیال دی چې ته به مو بچیان په نشو اخته کوې او زموږ د کلي میراوي به هم کوي؟
ښه، ستاسې خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه، دا دې اورمې خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه، که د نشي موادو له کاروبار څخه دې لاس وانخیست، نو له کلي څخه دې شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږي، دواړه کاره نه سره کېږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.